په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شو ورودونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه‌ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه د قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي. خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان حکومت د پخواني سېنټر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. د جاني خیلو د پرلتوالو او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. تاجکستان وایي د طالب وسلوالو د بریدونو نه پس 19 افغان سرتیري د دوی پولي ته اړیدلې دي. مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پروند صوبي وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحي پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحي تر وتګ لمخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. دی وايي ما په دې اړه اقدام کړی دی او اوس په دا خط های کورټ ته لیږو او پر دې به نور کار کوو. بلوچستان حکومت ستاسو هر مرستې ته تیار دی. د بلوچستان د داخله چارو وزارت په غوښتنه های کورټ وجه جان جسټس نعیم اختر او جسټس ظهیر الدین کاکړ وټاکل چې د عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو پلټنې وکړي. عثمان کاکړ د جون پر 19 نیټه په خپل کور کې د بې هوشۍ په حالت کې موندل شوی و چې وروسته یې په کوټه کې ډاکټرانو د سر آپریشن وکړ. هغه د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې عملته مړ شو. د هغه زوی خوشحال خان ویلي چې پلار یې په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی بلکې ورباندې حمله شوې وه. د بنو جاني خیلو اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی او د بجل شوي ملک نصیب خان مړی خبرو ته سپارلی دی. د حکومت او جاني خیلو مشرانو ترمنځ پرون د اوتمازو وزیرو مشرانو په منځګړتوب خبرې اترې وشوې چې پکې حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوي تړون باندې به عمل کوي. د پخواني او نوي تړون د عملي کولو لپاره د اوتمازو وزیرو مشرانو او کسي د کمیټي جوړه شوې ده. دا تازه تړون پرون په بنو کې د حکومتي ډلې غړي او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد وزیر خبر اعلان کړ. د جاني خیلو د 15 کسي د ته یو غړي ډاکټر نور محمد پرون مشال لري ته ویل چې حکومت یې ټولې غوښتنې منلې دي.
فیصله خو دا منه وشو چې زړاو ته عملي کوم او دا نه ویږي چې څومره څه توان شوی دی هغه چې مدوزان ته تعادل کوم. دغه پر جرګا جوړ شو. هغه جرګې ته فل اختیارات ورته شو چې دا وي ته په اختیارات کې وي.
دا پرلت د مئی په یو دیرشمه نیټه له هغه یو ورځ وروسته پیل شو چې کله نامعلومو کسانو د جاني خیلو یو مشر ملک نصیب خان ووجل. دوی د ملک نصیب مړی د احتجاج په توګه تر پرونه په پرلت کې ایښی و. پاکستانی پوځ وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کیج ضلعي په حشاب سیمه کې د یو چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژلی شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې تیر ورځ په شپک سیمه کې د پاکستان سرحدي سرتیرو د اوبو یو ټینکر د کولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه بمی برید وشو چې پکې یو سرتیری کفایت الله ووژل شو. د بلوچستان حکومت دا پېښه غندلې ده. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه قبیلی دي لکه نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق اقبال بیگم شال لري تو ویل چې مزدوران پرون هغه محل و تښتول شول چې د موبایل فون ټاور یې استنې لګولې. نو موړي دا تکړه چې پیخه په لری پرته سیمه کې شوې ده. نو د کله دوی سره بشپړ معلومات نشته او په وینا یې پولیس د پیخه ځای تر رسیدلې ده. ځای خلکو مشال لري تو ویل چې له سنگروي سره نږدې له درانه شګي سیمې څخه نامعلوم وسلوالو 13 مزدوران تښتولي چې پکې په وینا یې لس کسان وروسته پریښودل شول. هیڅ چاته د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. او روسته خبردا چې د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله په صلاحي د تاجکستان پولي ته واوړي چې افغان طالب وسلوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړې. د تاجکستان سره د دوګونو د جون په وشتمه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوکچوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټا د وسلوالو طالبانو د برید نه پس 19 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل. د تاجکستان سرکاري خوار میډیا د راپور لمخه خاور میډیا د راپور لمخه تاجک پولیسو ساتونکو سرتیرو د بشري او د خګونډي توپ اصول لمخه هغه افغان سرتیرو ته په آزادانه توګه هغه هیواد ته د ننوتو اجازه ورکړه کوم چې د دوی پولیتا وربړي دی لول. په دې نګدو سو هفتو کې وسوالو طالبانو په داسې حال کې د حکومت سرتیرو نه په لږګونو لسوالین ولې دي چې د امریکا په مشرۍ کې بهرني ځواکونه د افغانستان نستنیږي. امریکا د افغانستان د ټولو ځواکونو د وټو نیټه د روان کال د سپتمبر 11 ټاکلې ده. بلخو یو لوړ پوری پولیس چارواکي مشالی لته ویلي دي چې د جون په 20مه طالب وسوالو په میدان وردګ ولایت کې د 500 نه زیات سرتیری نیولې دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل سره زو رپورټونو ته. د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي عوامي پټه د مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. های کورټ دا اقدام لا غوښته وکړ چې د صوبې اعلی وزیر ورته د کورونا او چار وزارت لاره یو خط ولیږه. د پلټنو د اعلان پرون اعلی وزیر جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر وخت وکړ. کاکړ د جون پر ولسمه په کوټه کې په خپل کور کې بے هوش شو چې ورسته هسپتال ته یوړل شو. د سر عملیات یا اپریشن وشو خو څو ورځې وروسته د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې هلته بیا مړ شو. دغه زوی خوشحال خان او ګوند یې وایي چې عثمان کاکړ باندې حمله شوې وه. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې.
دا اعلان د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د جون په 8مه نیټه په مسلم باغ کې د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې پر مهال په خپل وینا کې وکړی. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان سگزی او نور سیاسي او قبایلی مشران موجود وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت واره غاغام اخستلو ته چمتو دی. په کوم کې چې د عثمان خان کاکړ د کورنۍ او د پښتونخوا ملي او میګون تسلی کیږي د دې مقصد لپاره د خپلوانو سره وحدول مرستو ته هم تیار دی. د نوموړي په وینا چې مسلم باغ ته د روانېدو څخه لمخه په کوټه کې د عدالتي کمیشن د جوړولو په خاطر یو خط ولوړ پړو چارواکو ته لیکلی دی چې د کورنۍ چارو وزارت په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ سره تماس ونیسي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر پر دې امر باندې د کورنۍ چارو صوبایي وزارت لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره و بلوچستان های کورټ ته یو خط لیکل شوی دی. په خطیه سمری کې د بلوچستان های کورټ څخه غوښتنه شوې ده جسټیس نعیم افغان او جسټیس زهیر کاکړ باندې د دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ شي. د دې څخه لمخه د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د بلوچستان حکومت د یو بل خط لارې د پخواني سینټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د سینټ چیرمن دا خط د جون په 15مه نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند سینټر سردار شفیق ترین له لوري په سینټ کې د عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې د غوښتنې وروسته لیکلی دی. په کوټه کې د کارپوهان له لوري امکان څرګند شوی دی چې ډېر ژر به د بلوچستان های کورټ لخوا د پخواني سینټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکل شي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي سکتر او پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د عثمان خان کاکړ د قاتلانو د نیول لپاره په کار دی چې حکومت په آزاده توګه پلټنې وکړي.
دا واقع څنګه سوی وای د صوبایي حکومت واری او جنرال علامه ګوتو ونیول چې دا ستاسو واری او تاسو د تحقیقات کول معلومات دې کول موږ په دې سوی ولزو او استاد دې واری د چې موږ د سر مال ته پوز راکې نو موږ سر تللې دي شهید کړل څوې دي پیدا دې واری او چې دا کار کړی وای سر تم رسولې وای ته نه دې کړی دا نوټیفیکیشن چې پارون سوې دي موږ پاتې یو پروکشن اوس به حال کوو چې موږ ته د های کورټ جوډیشل کمیشن د ججان مستجد محترم دی چې په پارٹی کې په دې بل خبره کوله کو شتر څه کې نه کوله چې دوی آزاد او خود مختار انکوایری وکي او دا معلوم کی چې دا پیسې څنګه لچا اول دا او موږ ته دې کاږي وشي او د دې کاتلان معلوم شي او هغه به قاعده سم په سزا ورسي.
د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر او پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په 11مه نیټه د بیوشي په حالت کې د کوټ وسول هسپتال ته راوړل شوی چیرې چې ډاکټرانو د سر اپریشن کړی وو خو چې کله وضع زیاته خراب شو نو بیا د جون په 19مه نیټه و کراچۍ ته په یو ځانګړې تیاری کې وړی وو. چیرې چې نوموړي د جون په 20مه نیټه په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګون غړي نصر لازیری د جون په 19مه نیټه و مشال ډیډو ته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ په خپل کور کې زخمي شوی دی او په هسپتال کې ډاکټرانو د سر د چپ اړخ اپریشن وکړی. دغه ډول د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د کراچی په یو شخصي روغتون کې د مړینې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه مشر زوی خوشحال خان کاکړ ویلی وو چې د پلار ناڅرګندو کسانو په یو درانه شي په سر وهلې او قتل کړی دی. پر دې باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وروسته ویلی وو چې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه سوی دی. د نوموړو په وینا چې ځینې قوتونه ودې ته غلطه بڼه ورکوي خو که کورنۍ یې د دوی سره تماس ونیسي نو حکومت به په دې اړه پوره کومک ورسره وکړي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د عثمانځای وزیرو د مشرانو په هڅو د حکومت او جانخیلو د اوسیدونکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي چې په نتیجه کې احتجاجانو پرون خپل اتویش روزنه پرلت ختم کړل. دا پرلت د جانخیلو د مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د مې پر یو درشمه پیل شو. نوموړی نامعلومو وسلوالو وژلې او پرلتوالو حکومت غوښتنه کوله چې سیمه دې له وسلوالو پاک کړي او د تشدد د پیښو مخنیوی دې وکړي. د څو ورځو تر پرله پسې مذاکرات وروسته حکومت پوخ ډاډ ورکړ چې له دوی سره د مارچ په میاشت کې شوی تړون به سل په سله عملي کیږي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
مرستیال کمیشنر بنو کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر خبری غونډه کې وویل چې حکومت د جانی خیلو غوښتنه منلې. د دوی سره د مارچ په میاشت کې شویلې کله تړون ژمنه به عملي کیږي چې ورته د قبایلی مشرانو او ورکنی کمیټي جوړه شوه. هغه کمیټي به په جانی خیلو کې د حکومت لخوا امنیت ټینګښت لپاره د حکومت اقدامات ساری. دا پرلتوالو شو توانونو حساب بلګوي. ملک نصیب او د احتجاج په دوران وژل شوی یو بل ځوان کورانو ته د حکومت لخوا انصاف او مرستو ورکولو لپاره به هم یاده کمیټي د حکومت او جاني خلکو ترمنځ منځګړی وي. صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر پریس بریفینګ کې وویل
جرګه جوړه شو چې د امازای او د عثمانځای په مشرون باندې مستقبل ده. نو د دې چې څومره سکینه دي د زړې معاهده یا نوې چې څه داسې حادثات پېښوي دي توا په اختیار جرګه جوړه شو. دته حکومت هو اختیار ورکو او جنیخیل قوم هو اختیار ورکو. ونن جنیخیل قوم دغه جرګه ته د خپل در نه د ختمول اعلان وکړ او انشاءالله دې چې قیمت خو ذاتی دی امن نے برا اقدامات کی دا جرگاو اگے ریکمنڈیشن حکومت کو حکومت من وان کتاب نے عمل کو
دا جانی خلو یوم شر او پرلت کمیٹی غڑے ڈاکٹر نور محمد مشال ریڈیو تب ویل چ حکومت سرا مذاکرات کامیاب شول. مطالبات یہ منل شوی پرلت یہ ختم کڑ
فیصلہ خدا من وصل چ یعنی اغا زڑود تے عملی کوا
پر درشمه نیټه نامعلومه وسلوالو وژلې وو چې د مای یو درشمه نیټه نه جاني خلو پر لټ پیل کړ. درویش ورځې پس دوی اسلام آباد ته مارچ پیل کړ چې د باکا خلو په مقام پولیسو لخوا یې سار کړل شول او مذاکرات پیل شول چې بل اخره 13 ورځ دغه مذاکرات د حکومت او د جاني خلو ترمنځ کامیاب شول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په کورم کې د سړی تختونه یو تازه پیښه شوې ده. پولیسو ځای خلک وایي نامعلوم وسلوالو په منځنۍ کورم کې شپږ مزدوران تختولي دي. چارواکي وایي د کسانو د منډل لپاره عملیات پیل کړی دي. په دې سیمه کې په خوا پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړی ول او ویلي ول چې سیمه لا غوي تر ډیره پاک کړی ده. تفصیل د طارق اورگزی پر رپورت کې
پولیسو په علاقې کې تختول شوی یوازې د شپږو مزدورانو تصدیق کړي او وایي ټول شپارس به درکول چې پکې لس واپس خپل کورن ترغلی. په تختول شوی مزدورانو کې د پولیسو تر مخه د دیر سیمې محمد انس او امداد خان، د اوکاړې محمد کاشف، د هغو ورور محمد آصف او ګل فراز او د چرسدې محمد فرمان نمونه شامل دي. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وای دا پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې نو ځکه ورته پوره معلومات نه دي را رسېدلي، خو دومره ده چې پرون راهیسې شپږ مزدوران بے درک دی
جی آپ کو انشاءاللہ
جی تاسو ته انشاءاللہ تفتیش مکمل شی نو ټول معلومات درکوم اوس خو پولیس لاړ دے ډیر لری زید دے واپس نه درغلی چې راشی نو دته انشاءاللہ هر سوال په منځنی کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ټاور په لګولو کار پیل کړي چې بګه هغلته تر شلو زیات ټاور باندې د سیګنل حقوق د موبایلینګ کمپنی حاصل کړي. د موبایلینک موبایل کمپنی یو مشر سلمان افریدی هم یاد پیښه تایید کړه خو اوی ویل ورکشي مزدوران د دوی نه بلکې د هغه شخصي کمپنی دی کم ته چې هغلته ټاور لګولو کار حواله شوی. د پیښې ذمواري تر اوسه چا پخپل سر نه داخسته. د درنیو شګې د منځنی کورمه د زحمش په حدودو کې راځي چیرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کې دوه وروسته د سیمې امنیتي یو ځلې بیا له خطر سره مخامخ کړې. تر دې وړاندې دوه داسې پیښې وشوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د جون پر شپږمه د خیبر پختونخوا سملای د نوی مالیکال لپاره د صوبایي حکومت د 1.1 کرب روپو بجټ منظور کړل. دا په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا ویلي چې د حکومت له کارکردګۍ دوی مطمئن نه دي. په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې اپوزیشن دا ځل حکومتي ګوند ته لاره ورکړه چې خپل بجټ له سملای پاسا نه پاس کړي. دا چې ولې جواب یې په دې رپورٹ کې ورو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جون پر شپږمه د صوبایي اسمبلی بجټ غونډې ته په خپلې تفصیلي وینا کې په بیلابیلو شوبو کې د خپل حکومت د کامیابیو یادونه وکړه. نوموړي وویل حکومت یې توانېدلې چې د چشمه رایټ بینک کینال، ټانک زام ډیم او د لویو سړکونو ترڅنګ د نهو صنعتي ساحو یا زونونو جوړولو چارې پیل کړي. خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د جون پر 28 مشال رډیو ته وویل په بجټ کې د ګرانۍ قابو کولو او خلکو ته د روزګار موقع برابرولو لپاره هیڅ د پام وړ وړاندیزونه نشته. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې د کمی اسمبلی د بجټ غونډې په څیر د دوی هغه هم د ستغو سپورو خبرو او تاوتریخوالي ښکار نشي، اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې وه چې خپل بحثونه په آرامه فضا کې وکړي.
په یو روپۍ 15 پیسې موږ یونټ پیدا کوو، نو کدا یو بجلی هم موږ ته دی په خپل قیمت راکړه. د بے روزګارۍ مسله به زمونږ حل شي، د ګرانۍ مسله به زمونږ حل شي. نن زمونږ د صوبې سړکونه چې دي هغه د کندراتو شکل دی، د صحت نظام ډېر زیات کمزور دی، تعلیمي نظام خو بیخي په شا لاړو. مرکز له ټولو نه سیوا مدن چې دی هغه زمونږ صوبه ورکوي، نو د ټولو نه سیوا ظلم چې دی هغه زمونږ صوبې سره روان دی. قومی اسمبلی کی جسنگ اولڑبازی اوشوا یا دا ډیر بدرنګ ماحول جوړ شو، من کم از کم عوامی نیشنل پارٹی دا فیصله کړی و چې موږ د دغه قائل نه یو. نو پلی سموت زمون بجټ ڈسکشن شوی دی، ڈیبیٹ شوی دی، باقی خو اپوزیشن خپل کردار ادا کړی دی او خپل کردار بازا کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په خپل بجټ تقریر کې د بجلی د خالص منافع او د کمی مالیاتي ایوارډ په څیر موضوعاتو په یادول وویل چې حکومت به د صوبې پر مالی او آئینی حقوقو له مرکز سره هیڅ رقم روغه جوړه ونه کړي. نوموړي هیله او خوده چې د 2001 زیدیز د کمی سرشمیرنې رپورٹ تر خپرېدو وروسته به کمی مالیاتي ایوارډ ته له نوي سره کتنه وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له ډیر اسماعیل خان د پیپلز ګوند غړي احمد کونډي مشال رډیو ته وویل که دوی د بجټ په اړه جمع کړي خپل کټ موشنونه بیرته نوې اخستی، نو د تیر کال په څیر به دا ځل هم پر بجټ د خبرو موقع له لاسه ورکړی وای. نوموړي زیاته کړه په بجټ تقریر کې واضح کړی چې د صوبې خلک پر خپلو وسایلو د بشپړ اختیار له حق محروم ساتل شوی دي.
چې کوم په توکيري روانه ده د اسمبلیانو کې د کالم ګلوچ دا مونږه یې وایټ کړی دي. ما په 15 نوکاتو باندې خپل تقریر کړی دی. یو نت هایډل پروفټ، دوم فیډرل اکسایز ډیوټي آن آئل چې خیبر پختونخوا ټول نه زیات تیل پیدا کوي، نو مونږ ته فیډرل اکسایز ډیوټي نه ملاویږي. لکه دا صوبایي حکومت ناکامي ده انډر آرټیکل 161 دا زما کانسټیټیوشنل رائټ دی، زه خیرات نه وړم. دریم چې زما اوبو شیئر چې کوم دی ایرسا اکورډ مطابق نړولو کې صوبایي حکومت ناکامه شو. نمبر څلورم زما چې کم ګیس دی زما اول حق جوړیږي، اگر نه پس که زما نه زیات وي نو بل صوبه دې استعمالوي. پنځم زما ټوبیکو دی 110-120 ارب روپے جوړیږي فیډرل اکسایز ډیوټي کې اور سیلز ټیکس کے. خو مونږ ته
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میر کلام وزیر د دې پختنې په جواب کې چې حکومت ولې له اسمبلی د خپل بجټ په منظورولو کې له کوم مشکل سره مخ نشو، وايي په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې د شامل ګوندونو ترمنځ اختلافات او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د نن هم د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي اغیزمنه کړي. نوموړی البته خوښ دی چې حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د سیمې د روغتونونو د ضرورتونو پوره کولو او هم د لویو لارو جوړولو لپاره پیسې بیلې کړي دي.
دو تهای اکثریت د دوی سره دی. اپوزیشن په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات کمزور دی. اوس د پی ډی ایم او دغه په واجه چې کوم ستونزې را روانې دي د زمونږ اپوزیشن یم هغه په اثر انداز شوی دی او هغه واقعي چې ټف ټایم ور نه کړی شو. دوی خو واده کړی دي چې د اپوزیشن کسانو ته به دا پرمون فنډز ورکوو.
د نوی مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا په بجټ کې چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته وړاندې کړل د پرمختیایي چارو لپاره 300 او 1 یا 1 ارب روپۍ بیل شوې دي. جګړه د جمعې ورځې په خپل بجټ تقریر کې ډاډ وخوت چې حکومت نور د کورونا وایرس وبا له اثراتو راوتلې او هڅه کوي چې د صوبې د پرمختیا او د ولس یې د خیر ښېګړې خپل پلانونه عملي کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالی کال په خپل بجټ کې په پخوانی فټا کې د یو شمیر پروژو د زرګونه کنټراکټ ملازمینو د نوکرایو په خولو اعلان کړی دی. د پخوانی فټا د پروژو ملازمین د حکومت د ګام ته خوشاله دي. خوای چې د نوملړه د دوی یو شمیر مرګري د ځینو شرطونو نه پوره کولو له وجې استل شوی دي. دوی په خبره حکومت باید دغه ملازمینو د روزګار غم هم وخوري. د روان جون میاشتې پر درشمه هغه یو شمیر پروژې ختمیږي چې حکومت په پخوانی فټا کې پیل کړې وي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مالی کال 2021 او 2022 بجټ د منظورۍ د وینا په وخت په رسمي توګه اعلان وکړ چې د پخوانی فاټا په یو شمیر پروژو کې کار کوونکو کنټراکټ ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړ او د لپاره یې باقاعده قانون سازی کړې وه او دغه ګام یې پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 13 په قبایلي ضلعو کې د یو شمیر پروژو وخت ختمیږي او دې سره د دغې ملازمینو د بیروزګار کېدو اندېښنه موجوده وه. حکومت وایي دا څه باندې 15,000 ملازمین وو خو په دې کې ټولو ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی. یعنی یوې کمیټې په ذریعه ترې دا مهال هغه کسان اخیستل شوي چې د فاټا سیکټریټ په وخت کې د پروژو د برتیو لپاره شو اشتهاراتو ټیسټونو او انټرویو له لارې اخیستل شوي وو. یعنی اوس ترې لږ تر لږه 3,000 کسان مستقل شول او په بل مرحله کې بتري نور کسان هم واخیستل شي. جمشیر خان پردی د پخوانی فاټا د صحت محکمې په یو پروژه کې کار کوي. د مشال ریډیو توای د حکومت په دې اعلان ډیر خوشاله دي خو چې کوم ملګری د ځنې شرطونو نه پوره کولو لوجې مستقل حیثیت نه پاتې دي په کار د هغوی ته هم موقع ورکړل شي.
وزیر اعلی خو چیف ایگزیکټیو او دغه د دې انډر نامونګ ډیر خوشاله شولو د دې لپاره مخکنه قانون سازی شوی و دا کم چې دا ډیټا کلیکټ شوی و دا د لا ډیپارټمنټ نه د فینانس ډیپارټمنټ نه مختلف مراحل نه تیر شوی و. نو ان شاء الله موږ ټول مرګري چې سمره یو ملازمین دې موږ ډیر خوشاله یو او د دې موجوده حکومت شکریا ادا کوو. زنه داسې مرګري دي چې هغه اوس مطلب د دې ریګولرایزیشن مستقل کې دوه کې لکپاتې شوی دي هغه کې د دینی مدارس دي او ورسره چې کم دی ال اف ای او پروجیکټ ایجوکیشن نو هغه ان شاء الله چابم کیږي. زمونږ یقین دی د موجوده حکومت د شتاب کوي زنه داسې دي چې نان پرپچوال سټیټس پروجیکټونه دي نو هغه کې مونږه حکومت نافیل دي چې هغه کم سوق داسې مرګري وي ایڈجسٹ کړي شي. نو زمونږ د موجوده حکومت نافیل دي چې دا دې ایڈجسٹ کړي شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي پروژه کې کار کوونکې واحد پردی وای د پخوانی فاټا د کنټراکټ ملازمینو بحاله لپاره یو مخصوصه طریقه و او د غیر مستقل نویت والا کسان ترې پاتې شول خو په کار ده دوی هم بحالو ساتل شي او مستقل حیثیت ته ورکا.
په دې کې اسټابلیشمنت ډیپارټمنټ یو پرفارما هر ډیپارټمنټ اور کړي و کنسرن تا چیرې دی سیکټری صاحبان دی دا پرفارمنس سائن کی چیئر دا پروجیکٹ پرپیچول ان نیچر دی یا ادر دین دی پدی کی چسو کم سیکٹریان صاحبانو چا خواہ پرفارمنس سائن کا خو پاگی کی دا سی یو سو ڈپارٹمنٹ دی چی آغا پرفارمی آغا سیکٹری صاحبانو سائن نکڑے چی پاگی کی یو دے جنرل ایجوکیشن دے ابو 600 نمبر کسان دی پروسیس نہ تقریباً چی ڈراپ کی لگیا دی دویم چکم دا دا سکل والا ملگری ہو آغم تقریباً سراؤنڈ اباؤٹ 150 کسان دی نو ٹول ناول خو مونږ گورنمنٹ نہ دا مطالبہ دا او دا کسان دی ہم پدی کی کنسیڈر شی
پو پخوانی فاٹا سیکٹریٹ کی پو صحت تعلیم اریگیشن لائف سٹاک زراعت او دا بیا بحالے شعبوں کی دغ ملازمینو دا تیری اگدی مدیرائی سے کار کا و پو 2013 کی دا 15 مینی بدلون لاندی فاٹا خیبر پختونخوا کی ورگڑی دو سرا دا فاٹا سیکٹریٹ ہم ختم شو او دا دغ سیکٹریٹ ٹولی ولسی ادارے سرا دا ملازمینو پو صوبائی ولسی ادارو کی شامل اکڑل شوئی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو په خوانه وزیرانو او د پارلمان په خوانه وغړو یو غونډه کړې ده په دې کې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وطن په پاکستان کې پر همیشته پښتنو د ممکنه غیظ جاج اغسته دي. دا غونډه د جون پر 26 په اسلام آباد کې شوې چې قربتوبې د پیپلز ګوند یو مشر خواجه محمد خان هوتی کړی دی. د غونډې ګډونوالو مشال اړو ته ویلي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د امنیت خرابېدو په اړه اندېښمن دي. امریکا ویلي د روان کال د سپتمبر تر 13 په خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپلو حملو کې شدت راوسته ده. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
په دې لړکی د جون پښپګوښتما په اسلام آباد کې د 15 سیاسي مشرانو یو غونډه د پخوانی وفاقي وزیر او د پیپلز ګوند یو مشر خواجه محمد خان هوتی په مشرۍ کې وشوه. د جون په وښتما مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی وویل د دې سیاسي غونډې منتظم رحم بادشاه شیرپو د جون په 26 د مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د دې غونډې په ایجنډا د افغانستان سره سره د قبایلي ضلعو انضمام او د صوبایي حقونو لپاره د سیاسي وابستګۍ نه پرته یو خلک کېدل هم وو.
ان پولیٹیکلی لیڈرشپ کے اگر دا ٹورو پاٹو جاوا پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی ایکس ایم پی گان ایم این اے گان سینیٹران منسٹران ہم پک شامل ہو دین دی بکری پک ہم شامل ہو دا جمعیت بکری پک ہم شامل ہو اور نور انڈیپینڈنٹ بکری پک ہم دا صوبے دا تاک نوالا تب تیترالا پوری خلقو دا پاٹا ملگرو پک ہم شرکت کرو نا اگر منگ دا محسوس کر چی منگ دا پیو فریٹ فارم کینو اور منگ دا صوبے چی کم مین ایشوز دی بیر خصوص دا افغانستان تناظر کے افغانستان نکم امریکن فوج وی راکی گی اور داغی فال آؤٹ چی کم دے پا ملک پانے اور خصوص دا منگ پا پاٹا و پس وزارات بانے پروزی نو دا آغی زمو مخصوص
د دې غونډې یو ګډونوال او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پخوانی مشر شاهزاد ګستاسب خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی سره ویره ده چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ستنېدو په صورت کې به هغه هیواد بیا د کورنیو جګړو ښکار شي او زیاتوي. چکل حالت جنگ پیل شي نو د پخوا په شان باندې خلک زمون سو بي تارا کړي کیږي. زمون سره دا ویرا ده چې بیا به زمون په اقتصاد او ټولنه هم د دې اغیز وي. زمون غواړو چې دواړو خواو ته امن وي او غواړو چې داسې کردار وولو بولې شي چې دا معاملات خلوري ته ولاړ شي. د دې غونډې مشر خواجه محمد خان هوتی وویل چې په دې لړکی باب بل غونډه د جولای په میاشت کې کیږي او بیا به د لوی جرګې را بلل لپاره د پښتنو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو ته د دې غونډې متفقہ لایحه عمل مخکې اګدو.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دار دن کو پیخور کے دا مسبخین دھونی میں بجیش ہوئے دا خبروں لنڈیز ل مجید بابر اور
د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د شوبې وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر ورتګ له مخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. د بنو جانی خیلو اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیابه مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی او د وجل شوي ملک نصیب خان مړی خاورو ته سپارلی دی. د حکومت او جانی خیلو مشرانو ترمنځ پرون د عثمان جو وزیرو مشرانو په منځ پر توپ خبرې اترې وشوې. د بګي حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوی تړون باندې به عمل کوي. پاکستانی پوز وایي چې تېره ورځ د بلوچستان د کیج دلی په حشاب سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژل شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې تېره ورځ د پاکستان سرحدي سرتېرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه به ولیدل شو چې پکې یو سرتېری کفایت الله ووژل شو. د بلوچستان حکومت دا پېښه غندلې ده. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلوم وسله والو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق بال بیگا مشال لیډو ته وویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاور یې ستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پېښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته. هېڅ چا تر اوسه د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله په اسلحه غوښته. تاجکستان پولیسو واوري دا چې افغان طالب وسله والو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په 20مه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوکچوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټ د وسله والو طالبانو د برید نه پس ولس افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل.
مشال لیډیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د کوربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواري څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقونو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څه اوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شای په بیا بیا د بنیادی بشری یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواري پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د دې کم خلک دی رایا ده دغی په منځ کې یو تړون دی یو معاهده ده. نو په آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی یو پورا. کدی امریکای آئین وګوره کدی برتانیا وګوره کته د فرانس وګوره کته د ټولو ملکونو آئین وګوره نو په خپله بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلې شو دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره
لکه مطلب انهریټیډ پیدایشی هغه حقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چون کې د دې الفاظو نم دا واضحیږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټی سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګا دارنګ غواګ لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمیع الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا هغه د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. درنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم دا غي انسان یو پرایویسی دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیاتر دی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه نه وي، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان
ته دا حق دی چې هغه د خپل اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کومل شو کومل کې ژوند کوو نو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني سره د 28 آرټیکل پورې نو پدې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دی. نو پدې کې مختلف آرټیکل دی چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا پیوز کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا ته یو حق حاصل دی کنه. او د دې نه علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کاډي درکړې د پاسپورت در سره دی ته دغه ملک شری ته دې ملک په کم ګټ کې هم چې ته بزنس کوي کسو کرېډ یو دا لاس ولا رېډې لګوي کسو دکان لګوي یا د سبل د سکار وي نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دا خپل یو کاروبار وکي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سویدا چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیع الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي
دا د زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي او آرټیکل 9 او چې کومي هغه د دوه شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظي. دا نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم ژوندګي دا د هغه تحفظ چې کومي د ریاست واری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د وسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په دا په 1994 کې رپورټډ دی لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 693 دا یو دغه سایټیشن دی یا حواله ده پدی کی چکم یی اغي یو بنیادی سوال دار اوچت شو چې انسان اغا رائټ ټو لایف یا د جوان حق چې دی اغا د کم ځای پورم لکه د دې اغا حدود څه دي نو دا اغي اغا وضاحت چې کوم شو اغا پدی سره سپریم کورټ وکړي چې د جوان هر نه صرف د روح او د وجود اغا رشتہ قائم ساتل نه دي بلکې د جوان چې اغا نور کوم بنیادی ضرورت دي اغا هم د جوان په حق کې راځي
له نوموړي مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای شي یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابره زمينه چې کومي هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کوم یو صدا سي تجاوز و نه کړی شي نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما جانګلو د پاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود اغه رشتہ قائم ساتل نوم نه دی د آئین لاندې بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی اگر دې خبره وضاحت کړي په هغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی زندگی دی او ازادي دی او دا ډېر ډېر وسیع مفهوم لري مطلب د زندګۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوی ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سکیورټی اف پرسن یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کو په انګریزي کې د دې معنا ده نه ده ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم راځي لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی د ژوند سره تړلې عزت هم راغی د ژوند سره تړلې هر ازادی دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتی ژوند له همدی قبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی
نو دا د ریاست په ټول ناول ذمہواری لزکا چې کده ریاستونه دي او دنیا په مختوم را ادارې جوړ شوې دي د دې په ټولو ناولنې مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي هغه مطلب سستینبلټی په کراوالي هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړوای چې کچيري یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي دی وای لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري
اغه ژوند د دنه یو نو یو فرد وای دا خصې چې نیریا ستخ سې شي نه د ریاست یو اداره اغه که پولیس تا اغه کبل کما یو مقتدر اداره ده د یو کس باندې بې ځای څوک لاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه دا لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو اب یا دا وای چې سیف ګارد از ټو اریسټ اینڈ ډیټنشن لکه یو سړی کته اریسټ کوي هم یو سړی کته نشي هم په دې باندې یو الزام دی اغه طریقہ کار دا دی چې عوام ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي اریسټ کولای د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی دغه فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي
ایډوکیټ سمی اولا وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی د دې په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازم ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي همداسي ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي
ریاست په ذمہواری چې دا آرټیکل 4 دی چې اغه لاندې آئین د ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې امید
شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي خو د دې سره سره آرټیکل 5 چې د زمنګر آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادی زمواريانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل 5 دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي د کوم علاقې سره تعلق ساتي د کوم نسل سره زبان سره تعلق ساتي دا هغه د زمواري ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای کڅ هم دا د ریاست زمواري ده چې ولس به په بنیادی بشري حقوقو او زمواريو خبروي، خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوانندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دینه زده کړه وکي. نو د دینه دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدي. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو دا اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور خبرونه د دې ونې په پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د جینکو تعلیمی حالت او د غوې د خواندګۍ شرح ته کتنه شوې ده. دا خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د جینکو زده کوونکو د خواندګۍ یا د لیک لوست شرې په اړه خبرې کوو. په پاکستان کې د تعلیم او خواندګۍ د ودې لپاره کارکونکو ادارې ډیولپمنټس ان لټریسي د جون په 14مه په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې لیکلي چې په دې هیواد کې په خصو کې د خواندګۍ شرح 38% ده. اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د تعلیم د چارو پوهان وایي چې د لکانو په نسبت د جینکو تعلیم ته خاص پام نه کیږي او همدا وجه ده چې دغې د خواندګۍ شرح کمه ده. په پېښور کې استاد او د تعلیم مبارزې تبسم مجید مشال ریډیو ته ویل چې اکثره کورنۍ خپل الکان په خص کلونو کې داخل کړي او کوس یې وي نو په کور کې د سکول د سبق لپاره ورله استاد هم ونیوي خو بیا د جینکو لپاره داسې فکر نه لري.
دا اصل کې زمونږ د کما سوسایټي چې دا نو په دې کې د سوشلایزیشن داسې شوې ده د جینکو د خزو خاص کر چې د دې میجر کار چې پکې ده کورونا سنبالول دي او د سړو کار چې ده هغه بهر ته وتل دي. چې په کورونا سنبالولو خبرې تراشي او په ذهن کې د پیدا کېدو سره چې د ښځې کردار پکې ده چې دا څنګه بالغ کیږي نه دا به واده کیږي او کور به سنبالي او د کور کارونه به کوي. نو چې ستا په ذهن کې او دا سوچ او ته په یو داسې ماحول کې لوی شي دغه شاندار جینکی چې دی بیا محنت نه کوي هغه لستلو تا سبق ویلو تا سوچ بدل شي دا سوشلایزیشن بدل شي او چې خزه چې دا هغه او برابر حصہ ده د معاشري او د خزي هم د معاشري پر غولو کې د تعلیم په مخ کې بوستلو کې اکم ورو ده سمه چې د سړي ده.
اور ادن کو پمے میاشت کے دا پاکستان شماریات و ادارے دا 2019 او شلم کال یو سروے خبر کڑی چپکی پدے حواد کے دا تعلیم و خواندگی شرے پڑا ہم معلومات راغون شبی بو پدے سروے کے ویلی شبی چپا پاکستان کی پا مجموعی توگا دا خواندگی شرہ شپیتا فیصد ادا دا سروے لمخے بیا دا خیبر پختونخوا پا کوہستان شانگلا تورغر مومندو باجوڑ کرما ہنگو اور جنوبی وزیرستان کے دلی کلوست شرہ دا شلونا تر سلویخت فیصد و پورے دا چترال ملکنڈ کرک مانسرا ایبٹ آباد اور ہری پور بھی ادا سی سی لی دی چپکی دا خواندگی شرا تر ڈیرا خدا یعنی دا لشپیتو فیصدو تر اتیا فیصدو پورے دا پا پاکستان کی دا تعلیم ودی لپارا کارکون کی غیر حکومتی ادارے پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس یا پیمس دا پالیسی و مشر عمر اورگزے بیا وائی چپا قبائلی ضلعوں کے دا پنزم کلاس در سلویخت فیصد معشومان دا دویم کلاس کتاب لوست لیشی اور دو صبح پنور ضلعوں کے بیا دا پنزم کلاس یوش پیتا فیصد معشومان اللہ دا دویم کلاس دا حساب کتاب منصبن ورزی
کم زمونگا اثر سروے دا آغا دا وی چی اور آل پاکستان کی دسی دی چی 51% دے پاکستان دے پنزم کلاس مشمان دے سرکاری سکولونو آغا دا دویم کلاس کتابونا نشی علی او ملٹیپلیکیشن نشی کولی او انگلیش سینٹنس نشی ولی او بیا سائنس سبجیکٹس چکم دی یعنی فیزکس میتھس بایولوجی آغا پا پاکستان کی 74% مشمان دسی دی چی آکی فیلی گی مطلب آغا خر ریزلٹ نرازی دا دزا ایلیمنٹری ایجوکیشن خبر کوما
نړیوالې سیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د 2019 کال په ستمبر کې د سیړنکاري زارا کیانی یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیرې یو لسیزه کې د خواندګۍ شرې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د لکانو د لیک لوست شرا 85% او د جینکو هغه لدی کما یعنی 15% ده. یاد ادار زیاتوي چې د پاکستان په خاري سیمو کې د خواندګۍ شرح 4.5% او په کلیوالو هغې کې 6.5% ده. د زارا کیانی رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې د خواندګۍ شرح د 1.5% په فهرست کې پاکستان په 1.5 نمبر راغلی دی. د رپورټ له مخې د دې وجوهات په شمنتیا منصوبه بندۍ او وسایلو کې کمی دی. عمر اورگزے وای چې په پاکستان کې 45% جنکه له سکولونو بهر دي او دغه سیدا شمیره بیا په خیبر پختونخوا کې 90% او په قبایلی ضلعو کې 15% ده. هغه زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې بیا د جنکو د خواندګۍ شرح 55% ده.
ډېر بدقسمتی سره دا خبره مونږ کوو چې مونږ همیشه جنکو تعلیم باندې دومره فوکس نه ورکو. هغه کې جنکې زیات تعداد باندې جنکې ډراپ آؤٹ شي پرائمری نه بعد د جنکو تعلیم باندې مونږ سپینډینګ ډېر کم کوو. هغه ریزنس دا دي چې مونږ سره خو جنکې په سکول کې نشته او بل ریزنس دا دي چې مونږ سره انسټیټیوشنز د جنکو دومره نشته. که تاسو زه مثال درکم تورغر کې اوس هم های سیکنډري سکول نشته او بل دا چې دې باندې مونږ سټډي هم ډېر وکا چې تاسو تعلیم یو فن جوړ کی تعلیم خلکو ته گرانوی ما تعلیم خلکو ته ارزانه کی مطلب مشومان په خوشحالی خوشحالی باندې سکولونو ته راځي.
د تعلیمی چارو پوهان د هم وایي چې د پاکستان د تعلیمی نظام له وجې اکثره په سکولونو کې ماشومان په سبق سم نه پوهیږي او رټې لګوي. ځینې بیا دا هم وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو شمېره زیاته وي او استادان کم وي نو ځکه د ماشوم لیک لوست ته سمه توجه نه ورکول کیږي. خو بیا استاد تبسم مجید وایي چې د لیک لوست مسالې هوارولو لپاره باید د استادانو د کمی ترڅنګ نور سهولتونه هم زیات کړل شي. هغې دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د میندو پلرونو ترمنځ ملاقاتونه کیږي او هغوی د ماشومانو د زده کړو په اړه بحثونه کوي. خو بیا په سرکاري سکولونو کې دا طریقه کار نشته نو ځکه هم د هغو سکولونو اکثره ماشومان سم لیک لوست نشي کولی.
خاص کر پر سرکاری اداروں کے معشومان سبق ویلو لرازی الت کے پیرنٹس نہ دا خیال کے چلاش استاد سر ملاؤ کے دس عزت کڑو کلے یارو نہ ٹیچرز د پاره سدسي سلاري چې هغه د پیرنټ سره کمیونیکیټ کیږي کتا سو غره نه لکه د سرکاري ادارو نه چې کم کامیاب شي وړي جنکې خاص کر نو د هغه شرړي رقم ده عموما چې دا آن فیلډ خلک ته خاص کر په بهترین جابز کې هغه من هغه د پرایویټ سکولونو هغه سټوډنټس کې
اور ادن کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په موبایل کې د اپلیکیشن للارې هم اوریدلی شئ
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
Ulika.
G.
M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O. Mashal Radio. Download it.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو درنا په لور خبرونه کې نن په جنکو ستکونکو کې د خواندګي یا لیک لوست شری پاړه خبرې کوو په مومندو کې سیاستوالو د تعلیم مبارز شاه سوار مومند وای چې د خواندګي شره به هغه محل سیاتیږي چې د جنکو په سکولونو کې بنیادی سہولتونو ته لومړی پام وکړل شي او په خلکو کې د جنکو د تعلیم د ګټو پړه په ها پیدا کړل شي هغه سیاتوي چې ک تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه شي نو هم به د لیک لوست شره زیات شي
دلته خو زمونږ لاول سکولونه نشته دي سکولونه وران شوي دي او د هغه وران سکولونو په وجه باندې زمونږ د ماشومانو چې کم د لس پنځه لس کال د مستقبل ضایع شو او چې دا کم نوې نسل روان دي د اوس ماشومانو چې کم را روان دي نو زما په خیال کې په دې باندې هغه مر فوکس نه دي ورکړی شوی حکومت د طرف نه چې څومره په کارو کزه د ډیسټریکټ مومند خبره وکړه نو په مومندو کې د تعلیم ریشو چې دا زما په خیال کې 3% نه زیات نه د جنکو او د هغه جنکو به چې تاسو په کوم تعریف باندې وایي چې را خواندګي لیکل لوستل او ویل د خوري زیاته ګرانه غټه خبره ده زمون خود د جنکې چې دی چې د لسم نه چې فارغ شي هغه د دې قابل شي هغه اخبار وي کوم مضمون لیک
د تعلیم مبارزه نایلا الطاف وای ک کورنۍ الکانو جنکو ته د تعلیم برابر موکي او حقونه ورکول یقیني کړي نو د جنکو د خواندګي شره به هم زیات شي
دا زموږ اصل کې د کوالټي خبره ده زموږ د ګورنمنت لیول باندې کم سکولونه دي هغه کې چې کم سټوډنټان دي نه هغه ته لیکل نه ورزي ان فیکټ هغه خپل نوم لیکل هم نه ورزي انګلیش نو دا ټول چې کوم خبره ده کنه دا په کوالټي اف ایجوکیشن ده ځکه اکثر فیملیز دا سی وی چې هغه دا هغه نشي افورد کولای چې هغه خپل بچي په پرایمری انسټیټیوشن کې چولی نه په کور کې بچرته ته ټیوټر راوونی سي کنه سما که زمون د وجه نه کو باندې د لیکل او دا غزدا کی کنه نو دا سی پوسیبل نه ده یو فیملی چې کله خپل بچي په ګورنمنت لیول باندې داخل کړي وي هغه وجه دا وی چې هغه ریسورسز نه
د پاکستان حکومت د 2013 کال په اقتصادي ریپورت کې ویل شوی چې د لیک لوست شرح د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لا نوره کمه یعنی شاوخوا 55% ده د خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د موجوده زده کړو مطابق د روزنو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي خو د تعلیمي چارو پوهان له حکومت دا غوښتنه هم کوي چې استادانو ته د ماشومانو په ذهنیت او احساساتو د پوهېدو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړل شي عمر اورکسی وایي چې باید د ماشومانو د ذهني او جسماني ودې سره تړلي مسلو ته هم پام وشي ځکه چې اکثر ماشومان له دې وجه هم لیک لوست سم نشي کولای
مونږ په مینټل هیلث باندې کار نه کوو مونږ په اوټیزم باندې کار نه کوو مونږ سره دا شیان چې مونږ فګر کو چې د ماشوم ته پرابلم ته د چابه آی سایټ کمزورې وي د سترګو نظر بچا کمزورې وي هغه به بلیک بورډ یا وایټ بورډ به هغه ته نخکاری چاته به د غیګونو مسله وي چاته به نور داسې مسله وي نو مونږ ته پرایمری هیلث کیر په سکول کې پکار ده دا مونږ ته نشته دا ډېر امپورټنت ده بل خبره ده چې لرننګ لاسز د کرونا وجنا د ماشومانو زده کړې خراب شوې د دې د خو ډېر زیات خراب شوې د دا ریکور کول د لپاره گورنمنٹ سر گورنمنٹ پکار دچ یو سٹینڈرڈ اسسمنٹ کی پ سکولونو کی چ کوم ماشوم څومره سبق زکړو
د خبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د جنکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو ورکولو پروګرام پیل کړی او په دې مت کې 2.5 کروڑ روپے بیلی کړی دي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وومن کاکس یا د ښځو د څانګې بیان دی او د تحریک انصاف ګونغړی ساجدې مشال ریډیو ته وویل چې د جنکو تعلیم یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د تعلیم او د خواندګې د بدې لپاره حکومت په بیلابیلو اقداماتو غور کوي.
یاره گورنمنٹ ابھی ویچ انسینٹیو بور کو پر ہیڈ بور کو کدی خاص کر پدی قبائل کی دا کم مرج ایریا ایریا چی دی دا کم چ کم ریموٹ ایریا دی نو اگے کی ورتما وی چ گورا پتا سو دی جنا کو گورنمنٹ تے دی جنا کو پ دو سٹیپ مانے دا پک اینڈ ڈراپ ذمہ داری والی